The Mini Pegam.
زما ګرانو ملګرو السلام علیکم زیم ستاسو خور هما د مینی پیغام ریډیو کې زه تاسو ته هر کله ویم او زه ډیره زیاته خوشاله یم چې نن یو ځل بیا تاسو سره یم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او خوشاله یئ او اوس په ناستی زموږ دا پروګرام به اورئ. ملګرو نن به موږ د نوي امید پروګرامونو سلسلې را تاسو ته یو نوی پروګرام وړاندې کوو. امید لرم چې دا به ستاسو ډیر خوښ شي او د خوشحالۍ خبره دا ده چنن ملکی مونږ سره په دې پروگرام کې شرکت کړی دی. ملکی په خیر راغلی او دا راته وایا چې ستا طبیعت اوس څنګه دی؟
خو ما خو رستا سو ډیره مهرباني اوس لږ ښه یم خو مری ملا ښه شوې نه ده.
ملکی ستاسو ډیره مننه چې د دې په باوجود هم ته دلته راغی او مونږ سره په دې پروگرام کې شرکت وکړو. ګرانو مینهوالو دا راته وایي چې ستاسو کیسې خوښي دي. که چېرې داسې وي نو بیا به نن مونږ تاسو ته یو کیسه کوو. دا یوه رښتینی کیسه ده. دا د خدای پاک د کلام کیسه ده او دا کیسه د یوې ځوانې جینۍ په باره کې ده چې نوم یې استرو.
نو زما ملګرو نن سلیم خان ورور مونږ سره په دې پروګرام کې شرکت کړی دی او مونږ ټول په شریکه باندې تاسو ته دا کیسه کوو. سلیم خان ورور مونږ ډیر زیاتې خوشاله یو او تاسو ته هرکلی وایو. ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته رالی.
زما خویندو ستاسو هم ډیره مننه چې تاسو یو ځل بیا ماله مقرره کړه چې زه دلته رالم او په دې پروګرام کې تاسو سره شرکت وکم.
سلیم خان ارورا مونږ غواړو چې نن خپل خوږو ریدونکو ته د یوې جینۍ کیسه وکړو چا چې د خپلو خلکو دپاره جنګ وکړو. هغه داسې حالاتو ته ولېږلې شوه چې د هغې د مرضۍ خلاف وو او بیا هغې له دا فیصله کولو چې خپل ژوند په خطره کې واچوي او خپلو خلکو له انصاف ورکړي. زما خو د هغې دا کیسه ډیره خوښه ده.
واقع هما چې د ایستر کیسه ډیره ښکلې کیسه ده. هغې ته دا معلومه شي چې خدای پاک د هغې د ژوند دپاره یو خاص منصوبه لري. نو زما رونو خویندو آیا تاسو ته معلومه ده چې خدای پاک ستاسو د ژوند لپاره څه منصوبه لري؟ آیا تاسو ته پته شته چې ستاسو د ژوند مقصد او مطلب څه دی؟ آیا خدای پاک تاسو د حالاتو نه خبر دی؟
نو زما خوږو ملګرو نو یقینا چې تاسو به د نننۍ کیسې نه ډیر خوندونه واخلئ. نو راځئ چې دا کیسه واورو.
زما ګران اوریدونکو یقینا چې تاسو به اوس د کیسې اوریدو لپاره تیار یئ. دا کیسه تقریبا 2000 او 600 کال مخکې پیښه شوې ده. کله چې يهوديان د فارسیانو په قبضه کې د فارس بادشاه اخویرس په 128 صوبو باندې حکومت کولو چې د هندوستان نه تر ایتوپیا پورې و. هغه یو داسې سړی و چې سمدستي به خپل رویه د ظلم او مهربانۍ په حق له بدلوله. نو زما ملګرو تاسو په دې کیسه کې په خپل دا خبره وګورئ. نو راځئ چې د خدای پاک د کلام نه د ایستر د کتاب نه دا کیسه نیغ په نیغه ولولو. خو په غور سره دا واورئ. اخویرس بادشاه خلکو له یو لویه میلمستیا وکړه او دا میلمستیا پوره یوه هفته جاری وه او دا د شاهي محل په باغونو کې شوې وه. دربار د آسماني رنګ او د سپین رنګ د مالوچو جوړو شو پردو باندې ښایسته کړی شوی و. د سنگ مرمر پستون باندې د سپینو زرو د کاړو سره د کاسنی رنگ د خې لټې د مزو سره تړلې شوې وي. د سرو زرو او سپینو زرو کټونه په دربار کې هده شوې وي. د دربار فرش د سپین سنگ مرمر سور قیمتي کاڼي د زلیدون کې ملغلرو او د اسماني رنگ د فیروزو نه جوړ شوې وي. ملګرو لک سوچ کوي چې دا هر څه به څومره ښایسته وي. بادشاه د محل نوکرانو له حکم ورک چې د هر چا زړه چې څومره غواړي نو هغه خوړلې او سکلې شي. او د میلمستیا په اوم ورځ بادشاه وشتي ملکه راوغوښته. بادشاه غوښتل چې د هغې حسن ټول سړي وویني. وشتي ملکه یوه عزتمنده ښځه وه او هغې هلته راتلو نه انکار وکړ. نو په دې باندې بادشاه د غصې نه تک سور شو. بادشاه نه غوښتل چې هغه بیا وویني. نو څه وخت پس هغه دا فیصله وکړه چې یوه نوې ملکه خوښه کړي چې د هغه تابعداري کوي. نو زما ملګرو د بادشاه خادمانو هغه له مشوره ورکړه. مونږ به ستا دپاره یو ښایسته ناواده شوې پیغله ولټو. نو بادشاه خپل نوکران ولېږل چې ښایسته پیغلې محل ته راولي.
نو زما خویندو وروڼو په هغه وخت کې هلته په سوسا کې یو یهودي اوسېدو چې نوم یې مردکیو. مردکی هلته کېدو مردی کی در رښتینی خدای پاک عبادت کولو چې د ځمکې او د اسمان خالق دی. دا هغه یوه د تره لور استر وه. هغه یوه ښایسته پیغله وه او ډیر ښه اخلاق یې لرل. د هغې د مور پلار د مرګ نه پس مردکی هغه اغستې وه او د خپلې لور په توګه یې راوستې وه. کله چې باچا خپل نوی فرمان جاری کو او ډیرې پیغلې سو ساته راوستې شوې، نو استر هم په هغوی کې وه. هغه هم شاهي محل ته راوستې شوه. نو د مردکی د نصیحت په وجه استر خپل قوم او خپل خاندان پټ ساتلی و.
نو زما ګرانو ملګرو، د ښځو سینګار یو کال جاری و. مردکی به هره ورځ د باچا د ښځو د ځای نه بهر ته دې دپاره ګرځېدو چې ردې پته ولګی چې ایستر څنګه ده او په هغې باندې څه کېږي. نو هغه وخت راغې چې ټولې پیغلې نمبر په نمبر باچا له لاړې شي.
نو زما خوږو اورېدونکو، ایستر د ابیخیل لور وه او د مردکی د تره لور وه، چې مردکی هغه د خپلې لور په توګه اغستې وه. چې د هغې وار رالو، ایستر د باچا د نورو ټولو پیغلو نه زیاته خوښه شوه. نو ځکه یې هغې له زړه او مینه ورکړه، هغه شاهي تاج ور په سر کړ او د وشتي په ځای ملکه جوړه کړه. بیا بادشاه د ایستر د درناوي دپاره یوه لویه مېلمستیا وکړه او خپلو ټولو افسرانو او وزیرانو له دعوت ورکړه. هغه د ټولې بادشاهۍ دپاره په هغه ورځ د جوټۍ اعلان وکړ او هر چا له قیمتي تحفې ورکړې. په دې دوران کې بادشاه مردکی د محل افسر مقرر کړو. ایستر تر اوسه پورې خپل قوم او خاندان پټ ساتلو، لکه څنګه چې مردکی ورته ویلو او څنګه چې هغې په ماشوموالي کې د مردکی خبره منله، نو اوس یې منله.
زما خوږو ملګرو، تاسو نن د ایستر ملکی کیسه اورئ. چا چې د رښتینی مالک د عبادت کولو، نو راځئ چې وورو چې کله هغه ملکه جوړه شوه نو دې نه پس سوشول.
زما رونو خویندو، سمو د ورستو اخویرس بادشاه همان نومي سړی لا ترقی ورکړه او د وزیرانو مشر جوړ کړ. بادشاه خپل ټولو افسرانو له حکم ورکړ چې همان ته د عزت نه ټیټېږئ، خو مردکی یې عزت نه کولو او نه ورته ټیټېده. نورو شاهي افسرانو د هغه نه تپوس وکړ چې ته د بادشاه د حکم نافرمانی ولې کې. نو مردکی جواب ورکړ، زه همان ته نشم ټیټېدی ځکه چې زه صرف د رښتینی خدای عبادت کوم. نو نوکرانو همان د دې خبرې نه خبر کړ. کله چې همان ته پته ولګېده چې مردکی هغه ته د عزت نه ټیټېږي، نو همان سخت غوسه شو او کله چې خبر شو چې مردکی یهودی دی، نو همان دا فیصله وکړه چې هغه به نه صرف مردکی له سزا ورکوي، بلکې هغه دا منصوبه هم جوړه کړه چې د فارس په بادشاہۍ کې هر یو یهودی ووجني. نو همان د بادشاه په مخ کې حاضر شو او ورته وویل، ستا په ټوله بادشاہۍ کې د خلکو یو قسم نسل خور دی او دا په هر صوبه کې مونته شي. هغه داسې رواجونه کوي چې هغه د نورو ټولو خلکو په شان نه دي. د دې نه علاوه هغه د بادشاہۍ قانون هم نه مني. نو دا ستا دپاره د فائدې خبره نه ده چې هغه برداشت کړي. بادشاه سلامت، که ستا رضا وي نو یو فرمان جاری کا چې هغه دې اوجل شي. که تا داسې وکړل، نو زه به د بادشاہۍ د انتظام دپاره د 3 لاکه او 3,000 کیلو نه زیات سپین زر په شاهي خزانه کې کیدم. بادشاہ همان ته وویل، سپین زر ځان سره کا او خلکو سره ماغسې وکا څنګه چې زړه غواړي. نو دغه شان ټولو صوبو ته یو فرمان جاری شو. په دې کې دا خبرې لیکل شوې چې صرف په هغه ورځ، یعنی د ادر میاشتې په 14مه ورځ باندې دي، ټول یهودیان، ځوانان، بوډاګان، ښځې او ماشومان وجل شي. هغوی دې په بېرحمۍ سره حلال کړی شي او چې هغوی څه لري نو هغه ترې نه واخلئ.
نو زما خوږو وروڼو خویندو، کله چې مردکی د هغه هر څه نه خبر شو چې څه شوي وو، نو هغه د خفګان نه خپلې جامې وشلولې. بیا هغه د ټاټ جامې واغوستې، سر یې په ایرو کې پټ کو، په خار کې روان شو او تر هغې پورې په چغو چغو او بد بد جړل چې په ټولو صوبو کې چرته چې هم د بادشاہ د فرمان دا پته لګېدلې وه، نو هلته یهودیانو په چغو چغو جړل. هغه یې روجو نیوله، جړه او ویر کولو، او ډېرو کسانو د ټاټ جامې اغوستې وې او سر یې په ایرو کې پټ کړیو.
نو ګرانو اورېدونکو، کله چې ایستر ته معلومه شوه چې مردکی ته څه مسله ده، نو هغې خپل نوکر ورولېږه او ورته وفرمایل چې مردکی له لارشا او د دې پته لګوا چې سم مساله ده چې هغه دومره غمجن دی. مردکی ورته ټوله کیسه بیان کړه او د هغه فرمان یو نقل ورک چې کم په سوسا کې جاری شوی و چې په هغې کې د یهودیانو د تباهۍ حکم و. مردکی د ایستر نوکر ته وویل چې دا ایستر له یوسا او ایستر د حالاتو نه خبر کا او هغې ته ووایا چې لاړه شي او بادشاه ته دا سوال زاری وکړي چې د هغې په خلکو رحم وکړي. او ایستر هغه له دا پیغام ورکړ چې مردکی له یوسا که هر څوک سړی یا ښځه د دعوت نه بغیر دننه د بادشاه دربار ته لاړ شي نو هغه کس په وجل شي. دا یو قانون دی د بادشاه د مشیرانو نه واخله. په صبح کې د خلکو پورې هر یو کس د دې نه خبر دی. د دې قانون نه د بچ کېدو صرف یوه لار ده. که بادشاه یو کس ته خپله د سرو زرو امسا اوږده کړي نو د هغه کس ژوند به بچ شي.
نو زما خوږو وروڼو او خویندو، مردکی ایستر ته دا پیغام ولیږلو، داسې مه وایه چې په ټولو یهودیانو کې به صرف ته بچ شي، ولې چې ته په شاهي محل کې که چیرې ته په داسې وخت کې خاموشه پاتې شي نو د یو بل ځای نه به د یهودیانو دپاره مدد راشي او هغوی به بچ شي، خو ته به مړه شي او ستا د پلار خاندان به ختم شي. د دې نه څوک خبر دی، کیدای شي چې ته هم د دې وخت دپاره ملیکه جوړه شوې.
نو زما ګران ملګرو، ایستر مردکی له دا جواب ولیږه، لاړ شه او په سوسا کې ټول یهودیان په یو ځای راغونډ کا، روژه ونیسئ او زما دپاره دعا وکئ. درې ورځې او درې شپې هیڅ خوراک څښاک مه کوئ. زه او زما خدمتګارې بم ستاسو په شان روژه ونیسو. دا هغې نه پس په بیا زه بادشاه له لاړه شم، اگر چې دا د قانون خلاف ورزي ده، خو که د داسې کولو په وجه زه مرم نو مړه دې شم. نو بیا مردکی لاړه او هغه هر څه وکړل چې ایستر ورته ویلي وو. ټولو یهودیانو د ایستر د پاره او د خپل حفاظت د پاره د خدای پاک نه دعا غوښته. نو د روژې په درېمه ورځ ایستر شاهي لباس واغوسته، لاړه او د محل په دننني دربار کې د تخت کوټې ته مخامخ ودرېده. کله چې بادشاه وکتل چې ملکه ایستر دننه په دربار کې ولاړه وه، نو بادشاه په هغې باندې مهربانه شو او هغه خپله د سرو زرو امسا ور اوږده کړه. بادشاه ته تپوس وکړ، ملکه ایستر څه خبره ده؟ ما ته ووایا چې ته څه غواړې. ته که زما نیمه بادشاهي مو غواړې نو تا ته به میلاو شي. ایستر ورته په جواب کې وفرمایل، بادشاه سلامت، که ستا رضا وي نو زه دا دعوت در کوم چې ته او همان زما میلمانه شئ په هغه میلمستیا کې چې ما ستاسو د پاره کړې ده. بادشاه همان له حکم ورکړ چې زر راشي. نو چې داسې دی د ایستر میلمانه شي، نو بادشاه او همان د ایستر میلمستیا له لاړل. بادشاه د هغې نه تپوس وکړه، ما ته ووایه چې ته څه غواړې نو تا ته به هغه میلاو شي. ایستر ورته وفرمایل چې بادشاه سلامت، که ته په ما مهربانه شې او زما عرض منظور کې نو زه غواړم چې ته او همان سبا زما په یو بله میلمستیا کې میلمانه شئ چې زه به ستاسو دپاره تیاروم او سبا به درته ووایم چې زه څه غواړم.
زما ګران اوریدونکو، تاسو چې تر اوسه پورې څومره کیسه واورېده نو دا درته یاده ده. زما ملګرو، تاسو خامخا په دې باندې سوچ وکئ او دا مه هیروئ، مونږ واورېدل چې وشتي ملیکې د بادشاه خبره ونه منله، نو بیا بادشاه د بلې ملیکې جوړولو فیصله وکړه
او بیا هغه ټولې ښسته پیغلې راوغوښتې او په دې کې یوه استر هم وه. نو د بادشاه هغه خوښه شوه او هغې نوې ملیکه جوړه کړه.
او زما ملګرو، مونږ په دې کیسه کې دام واورېدل، ایستر به د مردکی په مشورو باندې عمل کولو. هغې چا ته مونه ویل چې هغه یې خودنه ده.
او کله چې همان بادشاه پسې دویم مشور جوړ شو، نو هغه غوښتل چې ټول هغه ته ټیټ شي او د هغې عبادت کوي. خو مردکی د داسې کولو نه انکار وکړو. هغه ځکه انکار وکړو چې هغه د رښتینی خدای پاک عبادت کولو.
او بیا مونږ واورېدل داسې کولو سره همان ډیر غوسه شو او هغه دا منصوبه جوړه کړه چې ټول یهودیان سره د ښځو او ماشومانو ووجني. نو مردکی ایستر ته وویل چې هغه ردی په حق لبانې باچا سره خبرې وکړي.
او زما ملګرو، که د باچا د اجازت نه بغیر به څوک د هغه خواته لاړل نو هغه به وجلې کېدو. خو بیا هم ایستر داسې وکړل، هغې خپلو خلکو ته وویل چې روژه ونیسئ او دوا کوئ. او بیا هغې باچا او همان له میلمستیا وکړه. نو راځئ چې واپس کسی طرف ته لاړ شو او د سلیم خان رونه باقی کیسه وورو.
زما خوګورونو خويندو کله چې همان د ملمستیا نه لاړو نو هغه خوشاله او خپ سر کیو، خو بیا هغه مرد کې ولیده چې د محل د دروازې په خوله کیو، او کله چې هغه تیریده نو مرد کې ورته پا نسیده او نور باندې د هغه روپ څه اثر وکړ، نو همان ورته څه غوسه شو. نو هغه فیصله وکړه چې د مردکی د وجلو د پاره یو دار جوړ کی، خو یو ډیر زبردست کار شو. کتاب مقدس کې موږ ته ویل شوی دی هم په هغه شپه بادشاہ له خوب نه ورته، نو هغه حکم وکړ چې د بادشاہۍ د تاریخ کتاب دی راوړې شي او هغه ته دی ولستې شي. نو چې هغه کومه ایسه ولسته په هغه کې هغه واقع شامل وا چې مردکی د بادشاہ د وجلو منصوبه څنګه سرګنده کړه. بادشاہ ته تپوس وکړ، موږ د دې په بدل کې د مردکی څنګه درناوی کړی دی او څه نام ورکړی دی او کنه؟ نو داغه نوکرانو جواب ورک، داغه د پاره هیڅ نه دی شوی. نو زما خوګورونو خويندو همان اله دربار ته ننوته، هغه د دې د پاره راغلو چې د بادشاہ نه تپوسو کی چې مردکی په هغه دار باندې زوړن کی کم چې هغه اوس تیار کړو. نو د همان د خبرو شروع کولو نه مخکې بادشاہ ورته وویل د یو کس نه چې زه خوشاله شم نو داغه څنګه عزت وکم؟ زه دې سړی د پاره څه وکم؟ همان د خپل ځان سره وویل داسې څوک شته چې بادشاہ یې زما نه زیات عزت کول غواړي؟ نو هغه بادشاہ له جواب ورکړ، بادشاہ سلامت حکم وکړه چې د دې سړی د پاره شاهي لباس راوړې شي، هغه چوغې چې ته یې په خپل اغوندې او هغه اس چې تا پې په خپله سورلی کړي او په تندی یې شاهي نښه لګېدلې، بیا د خپل لوی عزتمند مشر په لاس دې سړی ته شاهي لباس ور واغونده او د ښار په کوڅو کې په اس باندې سور بوزه. کله چې هغه روان وي نو هغه مشر سړی دې دا اعلان کوي چې وګورئ بادشاہ چې د چا درناوی کول غواړي نو هغه داسې عزت کوي. بیا بادشاہ همان ته وویل زر شاه او شاهي لباس را واخله او اس بوزه او د مردکی یهودي داسې درناوی وکړه لکه څنګه چې تا مشوره را کړې ده. نو د هغې په مطابق داغه د پاره هغه هر څه وکړه. نو همان سره بله لار نه وه، هغه له د بادشاہ حکم منل پکارو. نو هغه شاهي لباس واغسته او مردکی ته ور واغسته او د بادشاہ په اسې سور کو او همان هغه د ښار په کوڅو کې بوته او خلکو ته دا اعلان کولو چې وګورئ چې بادشاہ رچا درناوی کول وغواړي نو هغه داسې عزت کوي. نو مردکی بیا واپس د محل دروازې ته راوپس شو، خو په دې دوران کې همان خفا او شرمنده کور ته تیز لاړو. نو بیا څه وخت پس بادشاہ او همان د ایستر سره روټۍ خوړل لاړل. یو ځل بیا بادشاہ د ایستر نه تپوس وکړ، ته څه غواړې چې زه ستا د پاره وکم؟
ملک ایستر جواب ورکو، بادشاہ سلامت، که ستا رضا وي نو زما دا یو عجزانه سوال قبول کا. زما خواهش دا دی چې زما او زما د خلکو ژوند بچ شي. زما د خلکو د وجلو د پاره یو فرمان جاری شوی دی.
دې اورېدو سره بادشاہ ډیر غصه شو او د ملک ایستر نه تپوس وکړ د داسې کار کول جرأت څوک کولی شي او هغه سړی چرته دی؟
نو ایستر جواب ورکو، زموږ دشمن ظالم او هغه مکار سړی دا همان دی.
نو د همان رنگ د بادشاہ او د ملکه په مخ کې تک زیړ شو. نو د بادشاہ یو نوکر بادشاہ ته وویل چې بادشاہ سلامت، ګورئ همان خو د مردکی دراز وړندولو د پاره په کور کې 25 گز اوچت یو دار جوړ کړی دی. نو بادشاہ حکم وکړ همان په دې باندې زوړن کوي. نو همان په هغه دار باندې زوړن کړی شو کم چې د مردکی د پاره جوړ شوی و.
او ایستر بادشاہ ته منت جاری وکا، مهرباني وکا چې دا فرمان جاری کا چې دا مان په حکم باندې دی عمل نکیږي. نو بادشاہ او ماغه شان وکړل، د خدای پاک ټولو خلکو خوشحالي وکا. هلته د خدای پاک نه منکر خلکو ایمان راوړو او دا ټول هر څه د خدای پاک د خلکو د پاره ولیکلی شول چې هغه د خپلو خلکو بچکولو د پاره څه کړي دي.
زما ملګرو، د دې کیسې نه موږ د زده کوو چې خدای پاک یو عام کس هم یعنی یو خزم د خپل مقصد د پاره استعمالولې شي. موږ واورېدل چې د هغې په وسیله باندې د ډیرو خلکو جون بچ شو.
بادشاہ هغې ته وویل چې زه تاله خپله نیمه بادشاہي هم در کوم، خو هغې د مال دولت په ځای د خپلو خلکو جون بچ کول زیات غوره وګڼل او د هغې د دې کار په وجه ډیرو خلکو په خدای پاک باندې ایمان راوړو.
زما خوږو ملګرو، مره دی کیسې نه یو دا خبره مزده کا چې په هر کیس محالاتو کې پخته پاک باندې یقین ساتو.
که حالات ډیر خراب هم وي، خوخته پاک هغه په خو کې بدلولې شي. او خدای پاک د خلکو خیال ساتي او خپل خلک په تکلیف کې لیدل نه غواړي.
او ایستر خپل خلکو سره دومره مینه کوله چې هغه خپل جون په خطر کې واچولو او د باچا خوا ته لاړه.
هغه خپل ټولو خلکو ته وویل چې روجو نیسی او د خدای پاک نه زما او د خپل حفاظت دپاره دعا غواړی. او هغوی هم داسې وکړل. د هغې په خدای پاک باندې پوره یقینو. هغې ټول کارونه په صحیح وخت او په صحیح موقع باندې وکړل. نو زما خویندو، موږ له خپل خاوند، خپلې کورنۍ او ملګرو سره په صحیح وخت او په صحیح موقع باندې خبرې کول پکار دي. بغیر د سوچ نه په تادۍ سره یو کار کول نه دي پکار. او پکار دي چې اول موږ خدای پاک سره د خپلې مسلې او د هغه کار په حکله خبرې وکړو او نورو تم د دعا د پاره وایو.
زما خوږو وروڼو او خویندو، دا خبره یاد ساتئ، زموږ خدای پاک انصاف کوونکی دی. ځینې وخت موږ ته انصاف نه ښکاري، خو بیا هم دا یقین ساتو چې خدای پاک په د انصاف فیصله کوي. نو زما ملګرو، آیا تاسو په خپلو حالاتو کې د انصاف په انتظار کیئ؟ تاسو د هر څه دپاره په خدای پاک باندې یقین او باور ساتئ؟
ملکی، دا خبره بالکل رښتیا ده. زما وروڼو خویندو، کیدای شي چې تاسو خفا او فکرمند یئ، لکه څنګه چې ایستر د خدای پاک نه مرسته وغوښته، نو تاسو هم داسې وکئ. نورو خلکو ته ووایئ چې ستاسو دپاره دعا وکړي او تاسو موږ ته هم د دوا دپاره ویلی شئ. که چیرې موږ سره رابطه کول غواړئ، نو په دې پته موږ سره رابطه وکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 00159 4 99 00 04. او زموږ د ایمیل پته ده
info@pashtoradio.org. او زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org. او دغه شان زموږ یو بل ویب سایټ هم دی چې پاغې کې به تاسو ته د روحاني ترقۍ او ودې لپاره ډیر څه ملاویږي. نو زموږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtozere.org.
زما رونو خویندو، یاد ساتئ، خدای پاک زموږ د هر یو کس د ژوند لپاره یو خاص مقصد او منصوبه لري. هغه وفادار دی او هغه به ستاسو خیال ساتي. هغه غواړي چې تاسو په خپل ژوند کې هغه سره وفادار پاتې شئ. هغه غواړي چې د خپل کلام په وسیله ستاسو او د نورو خلکو مرسته وکړي.
او زما ملګرو، خدای پاک غواړي چې ستاسو په وسیله خپله مینه خلکو ته څرګنده کړي. او زما یقین دی چې خدای پاک دا خاص کار ستاسو په وسیله کول غواړي. نو زما وروڼو خویندو، نن زموږ د پروګرام وخت سرته رسی. تر راتلونکي پروګرام پورې موږ تاسو نه اجازه غواړو.
او تاسو دا ښکلی شان سندره واورئ.
د الله پامان.
د الله صفات هر وخت کبھی فخر بدل دلوی بیان خلاص می کال یاری نا اے مالک سوال کوم، اے مالک سوال کوم، رب کے جواب ماتا اے مالک سوال کوم، اے مالک سوال کوم، با وی سوک چی پاغ باند تو کل کوی حغ بخوش آلوی حغ بخوش آلوی حغ بخوش آلوی حغ بخوش آلوی اخلاص و تکلیف نو نا اخلاص و تکلیف نو نا اخلاص و تکلیف نو نا اخلاص و تکلیف نو نا
سوال